د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گران اوریدونکو یو ځل بیا زموږ سلامونه ومنئ. دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو ده. نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د 2019 میلادي کال د سپتمبر 9 نیټه ده. وخت په پښتونخوا کې د سهار 8:30 بجې، په افغانستان کې د سهار 8، او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سپتمبر د 28 نیټې د شپې 11:30 بجې دي. دا خبرونه درته بیا هم زه بارکوال میاخیل وړاندې کوم، او د خبرونې پروډوسر کلثوم کاکړ ده. د نیمه غنټې د ورستې سهارنۍ خبري خبرونې ته مو هرکلی کوم. لمړی پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. په افغانستان کې د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته پرون افغان ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتو له کمیشنه د نتایجو د بهیر د شفافیت غوښتنه وکړه، او یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو د پخلاینې غږ وکړ. پرون په چمن کې په یوه چاودنه کې د جمعیت علما اسلام ګوند د یوه مشر په ګډون 3 تنه ووژل سول او 12 ټپیان سول. ذمواري چا نه ده منلې، او په کوټه کې د دې چاودنې په ضد مظاهره سوې. او د یوکراین لپاره د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ځانګړي استازي له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. اوس هم د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې پرون پای ته ورسېدې. د افغانستان د کورونای چارو وزارت په وینا د انتخاباتو پر مهال په هیواد کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ټاکنو پر 15 مرکزونو تقریبا 8 بریدونه سوي، چې پکې د 2 تنو د وژل کېدو او شاوخوا 40 د ټپي کېدو خبر ورکړل سوی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن وایي د رای ورکولو له 4,400 مرکزونو د 2,509 مرکزونو د نتایجو لومړنۍ مری ورته رسیدلی، چې وای د رایو شمیر شاوخوا 1,500,000 ته رسیږي. په افغانستان کې د یورپي اتحادیې استازي پیری مایاودون د امریکا ژغ آشنا ریډیو ته په ځانګړې مرکه کې ویلي که څه هم د ټاکنو د امنیت په ګډون یو لړ اندېښنې وي، خو وایي دا ټاکنې د سولې لپاره مهمې وي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون تر ټاکنو وروسته په یوه وینا کې ویلي افغان ولس د انتخاباتو په پروسه کې په ګډون کولو سره خپل حق ادا کړ، او د پروسې د بریالیتوب موارد انتخاباتو په کمیشنونو پورې اړه لري. اشرف غنی تیر ماخستن ملت ته په وینا کې وویل د ټاکنو خپلواک کمیشن باید په بشپړې بې طرفۍ خپلې چارې ترسره کړي. اشرف غنی په خپل وینا کې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي، د افغانستان د خلکو غوښتنې ته چې هغه سوله پرمختګ دی درناوی وکړي. نوموړی وایي له فرصته په ګټه اخیستو یو ځل بیا پر طالبانو غږ کوي چې له حکومت سره خبرو اترو ته کښېني. پرون مازدیګر د چمن ښار په یوه چاودنه کې د جمعیت علما اسلام ګوند د یوه ځایي مشر په ګډون لږ تر لږه 3 کسان ووژل سول او 12 نور ژوبل سول. د چارواکو په وینا چاودنه د چمن ښار په بازار کې سوي، او د جمعیت علما اسلام فی ځایي مشر مولانا محمد حنیف پکې په نقشه سوی چې تر سختو ټپونو وروسته یې ساور کړي. د چاودنې ذمواري تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. د دې برید په ضد پرون ناوخته په کوټه کې د جمعیت علما اسلام ګوند د لسګونو پلویانو لخوا احتجاج سوی، او په پیښه کې د لاس لرونکو کسانو د نیولو غوښتنه یې کړې ده. د یوکراین لپاره د صدر ډانلډ ټرمپ ځانګړي استازي کیرټ واکر په داسې حال کې له خپلې څوکۍ استعفا ورکړې چې په کانګرس کې د صدر ټرمپ په ضد مواخذه روانه ده. رپورټونه وایي ښاغلي واکر د جمعې په ورځ د بهرنیو چارو له وزیر مایک پمپیو سره تر لیدو وروسته استعفا ورکړې. د صدر ټرمپ په ضد د پټو معلوماتو افشا کوونکي تن په خپلو معلوماتو کې د ښاغلي واکر نوم هم یاد کړی. په دغو رابرسېره شویو رازونو کې د ده په اړه دا نیوه کده چې د صدر ټرمپ د ځانګړي وکیل روډي جولیانی او د یوکراین د چارواکو ترمنځ ملاقاتونه ترتیبول. پر ولسمشر ټرمپ تور دی چې د یوکراین له ولسمشر یې غوښتي وو چې د ده د سیاسي مخالف جو بایدن او د هغه د زوی هنټر پلټنې وکړي. رپورټونه وایي صدر ټرمپ په دغه کار غوښتل چې په راتلونکي صدارتي انتخاباتو کې د خپل مخالف امیدوار جو بایدن محبوبیت ته زیان ورسوي. د هند په شمالي اتر پردیش ایالت کې د ګڼو بارانونو له امله ګڼ سیلابونه راغلي چې خلکو ته مالی او ځاني تاوانونه اړولي. چارواکي وایي د سیلابونو له امله په 43 غنټو کې لږ تر لږه 44 کسان مړه سوي او زرګونو نور له خپلو کورونو کیمپونو ته کډه سوي دي. هندي چارواکي وایي زیاتره خلک د دیوالونو د نړېدو، په اوبو کې د ډوبېدو، د بجلی له کرنټ او د مارانو د چیچلو له امله مړه سوي دي. په هند کې له قدرتي آفتونو د ژغورنې د ادارې مشر روهندرا پرتاپ وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې د خلکو د ژغورنې او له هغوی سره د مرستې چارې په چټکۍ سره روانې دي. او وروستی خبر دا چې د تیلو هغه کښتۍ چې برطانوي بیرغ پر لګېدلی وو او ایران په تیره جولای میاشت کې له عملیې سره یو ځای تم کړې وه، پرون د عربي اماراتو دوبۍ ښار ته رسېدلې ده. کښتۍ د جمعې په ورځ د ایران له بندر عباس څخه روانه شوې او د خالي یاشنبې په سهار وختي د دوبۍ ساحل ته رسېدلې ده. ایریک هانیل چې د تیلو د بیړۍ مالک دی، رسنیو ته ویلي چې د کښتۍ عمله خوندي او په خوشي کېدو خوشحاله ده. ایرانی چارواکو د کښتۍ عمله تورنه کړې وه چې د ایران سمندري حدودو ته د ورتګ پر وخت یې نړیوال سمندري قوانون نه و پر ځای کړي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو، تاسې د امریکا غږ دی ریډیو وروستۍ سهارنۍ خبری خپرونې ته غوږ یاست. په خبرونو کې مو اوریدل چې په افغانستان کې پرون د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره شوې، خو رسمي نتایج تر اوسه پورې مخې ته نه دي راغلي. نور تفصیل په دې رپورت کې واورئ. په خبرونو کې مو اوریدل چې په افغانستان کې پرون د ولسمشرۍ ټاکنې په بریالیتوب ترسره شوې. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن چارواکي وایي تر دې مهاله د رای ورکونې د 4,400 مرکزونو لړلې د 2,509 مرکزونو د نتایجو لومړنۍ شمیرې د کمیشن مرکزي دفتر ته رسېدلې دي. د دغه کمیشن غړو تېره شپه شاوخوا 11 بجې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د اټکل له مخې د دغو مرکزونو د رای شمیر شاوخوا 1,500,000 ته رسیږي. د دې کمیشن کمیشنر اورنګزیب وویل تر اوسه له دریو ولایتونو فاریاب، فراه او غزنی هیڅ نتایج دوی ته نه دي رسېدلي. د کمیشن بل غړي مولانا محمد عبدالله بیا وایي چې دغه شمیرې په غیر معیاري او اټکلیز ډول جمع شوي او ویل کېږي چې نن به د نورو پاتو ولایتونو د مرکزونو پایلې هم دوی ته ورسیږي. د افغانستان د 1990 کال ولسمشریزو ټاکنو د رای ورکولو بهیر چې 13 ورځ سهار پر 9 بجو پیل شوی و، د مازیګر پر 5 بجو په رسمي ډول پای ته ورسید. د رای اچونې لپاره 8 ساعته په پام کې نیول شوی و، خو د ټاکنو کمیشن 2 ساعته نور هم دغه وخت وغځاوه. د ټاکنو کمیشنونو د کړنلارې له مخې اوس مهال د رای ورکونې په مرکزونو کې د رایو شمیرنه روانه ده او د هر محل پایلې به عملته څارونکو ته اعلان سي. ویل کېږي چې نن به له دغو مرکزونو د ولایتونو مرکزونو ته د انتخاباتي توکو لیږدول پیل سي. تر اوسه څرګنده نه ده چې په ټاکنو کې څومره کسانو رای ورکړې ده، خو د ټاکنو څارونکو بنسټونو د تیرو انتخاباتو په پرتله په دغو انتخاباتو کې د خلکو ونډه، خصوصا د ښځو ونډه، کمه بللې ده. د ټاکنو کمیشن د معلوماتو له مخې څه باندې 9,600,000 کسانو د انتخاباتو لپاره نوملیکنه کړې وه. پرون 4,400 مرکزونه د رای ورکونکو پر مخ پرانستل سی وو. د امنیتي ګواښونو د تړلې پاتو مرکزونو پر شمیر 1.5 نور هم ورزیات سول او په ټوله کې 4,200 مرکزونه په ټول افغانستان کې تړلې پاتې سو. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره 15 کسان کاندیدانو چې په هغوی کې په انتخاباتو کې تر اوسه کوم نتایج مخې ته راغلي دي. تر ټولو چې کوم زیات رای اخیستل شوي دي، غیر سرکاري نتایج چې راغلي دي، او څوک چې په مخ ته په هغوی کې اوسنی ولسمشر ډاکټر اشرف غنی دی او ډاکټر عبدالله دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون تر ټاکنو وروسته په یو وینا کې ویلي افغان ولس د انتخاباتو په پروسه کې په ګډون کولو سره خپل حق ادا کړ او د پروسې د بریالیتوب ذمہواري د انتخاباتو په کمیشنونو پورې اړه لري. اشرف غنی تیر مخصوصا ملت ته په وینا کې وویل د ټاکنو خپلواک کمیشن باید په بشپړ بې طرفۍ خپلې چارې ترسره کړي. ښاغلی غنی په خپل وینا کې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او د افغانستان د خلکو غوښتنې ته چې هغه سوله پرمختګ د درناوی وکړي. نوموړی وایي له فرصت په ګټې اخیستو سره طالبان باید له حکومت سره خبرو اترو ته کښېني. پرون د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې په یو چاودنه کې د جمعیت علما اسلام ګوند د یو مشر په ګډون درې تنه وژل شول او ولسټه پیانسول. د دې چاودنې ذمواري تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. په کوټه کې د دې چاودنې په ضد پرون مازدیګر یوه مظاهره شوې ده. تفصیل یې له کوټې د حامد سمسور په رپورټ کې اورو.
نن د چمن د بمی چاودنې په ضد باندې د جمعیت علما اسلام د فضل الرحمن د ګوند پلویان په کوټه کې راغونډ شو. دوی د مطبوعاتو کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړله او د حکومت په ضد باندې شعارونه ورکول. قهر جان مزارچانو د مولانا محمد انیب د قاتلانو د نیول غشتنه هم کوله.
یکنن دا د دشتګردی واقع ده، دا د ظلم او د جبر واقع ده، د علما د ختم کېدل مترادف واقع ده. لازم موږ د په انتیاي سخت الفاظ رکندم کو او وخت وخت دا وایو چې دې کې تاسو ملوي سیاستي
د جمعیت علما اسلام مشرانو پر دا خبره باندې حیرانی څرګند کړله چې څنګه په سرحدي ښار چمن کې پرونه ورځ باندې بریټ تر سره کوي. خو حکومتي چرواکي په دې باب باندې پټه خوله دي.
په چمن کې بیا خصوصا بارډر ایریا ده، بیا پر هر 15 فوټ باندې اف سی ده، پر هر 15 فوټ باندې ادارې دي. چې په چمن کې هم دانو سمې پوزا د چمن په حالات کوچ د چمن پر 15 فوټ باندې د اف سی چوکیان دي او د اف سی ولاړه ده او هر هلته دغه دما کیږي او بیا پر علما باندې کیږي او بیا زموږ مرکزی قیادت پر هغه باندې کیږي او هغه په شهادت باندې رسی.
د جمعیت علما اسلام له لوري وویل سو کچيري حکومت په دغه پیشه کې ککن کسان و ننول نو دوی به ډیر زر د خپل سولیز احتجاج لپاره به تګلارې خپل کړي. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن د ګوند له لوري وویل سو چې دا لومړی ځل نه دی چې پر دوی باندې بریټ تر سره کوي. د دوی په خبره چې په تیر وختو کې هم د جمعیت پر مشرانو باندې یو شمیر ځان وژون کې بریدونه تر سره سوي دي. د دوی له خولې چې تر اوسه پوري په دغه پیشو کې ککن هیڅوک هم نه دی نیول سوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دی ریډیو ټلویزیون، کوټه.
تاسو د امریکا غږ دی ریډیو سارنی خبرونه په ژوندۍ بڼه له واشنگتن ډي سي سټوډیو څخه اورئ. د پښتونخوا په بنو او لکی مروت کې د پولیو دونه وی کیسونه رپورت شوې دي. ل دې سره په دې صبح کې سش کال د پولیو کیسونه یو 50 او په پاکستان کې 98 ته ورسېدل. تفصیل یې له پېښور د شاهین افریدی په رپورت کې اورو.
په خیبر پښتونخوا کې د سویلي زیلو بنو او لکی مروت نه یو ځل بیا دوه نوي پولیو کیسونه رپورت شوې دي. د بنو سلرش میاشتنې ماشوم او لکی مروت تختی خیل نه 15 میاشتنې ماشوم کې د پولیو وارس پخلې شوې دي. د مثبت پولیو پیښ وروسته په لکی مروت کې د پولیو وارس نه متاثر شوی ماشومانو شمیره او بنو ډیویژن کې د پولیو شمیره 23 ورسېده. د متاثر شوی بنو ضلع ډیپټی کمشنر عطا رحمان ډیوه ریډیو ته په خپله وینا کې وویل چې په ضلع کې د 22 اپریل د پولیو په اړه پیښور کې منفی پروپیګنډې وروسته د پولیو کترونه انکاري والدینو شمیره کې ډیره اضافه شوې ده. دې ترڅنګ په سیمه کې پولیو چارواکو غفلت له کبله ماشومانو ته څاڅکي نه اچولو باوجود د ګوتو نښې لګولې شوې دي. د کوم زیان چې د پولیو مثبت پیښو په صورت کې مخې ته راځي. دغه تازه پولیو کیسونو وروسته خیبر پختونخوا کې شمیره 150 او پاکستان کې یو کم او یا ته رسیدلې ده. بلخوا د خیبر پختونخوا صحت محکمې د ټیکو سانګې ډیپټی ډایرکټر ډاکټر محمد سلیم ډیوا رادیو سره خبرو پر مهال ویناوا چې بنو او لکی مروت کې تیر پولیو کمپاین په دوران 10,000 سیوا ماشومان د پولیو کترو څخه محروم پاتې شوي دي. د کوم د پاره چې په بیلابیلو طریقو والدین سره مرکه کولای شي او زیاتره والدین خپل ماشومان ته پولیو کترو اچولو باندې کانی شوی هم دی.
نو تقریبا کدا د ټول ډیویژن کې واغلو نو تقریبا وای چې 10,000 پورې په دې بنو ډیویژن کې موږ سره تقریبا لگ بگ ریفیوزلز دي. مسلسل دی کوشش کیو چې د ریفیوزلز تزان ورور سو دو کایل کو او لکه دے دپارہ مختلف جرگے کول یا میٹنگز کول یا دا مشرانو چې کوم ال کے لوکل ایلڈرز دی کہ ریلیجیس ایلڈرز دی او کدا سیاسی ایلڈرز دی دا ټول پکې موږ انوالو کولو کوشش کوو.
ډاکټر سلیم زیاتوی چې خیبر پختونخوا کې د پولیو وایرس نه معذور شوی رستنی ټول ماشومان ته پولیو ساسکی نه دی اچولې شوی او نه غوی ته په وخت د روټین ټیکې لګولې شوی دی. بلخوا د لکی مروت ډیسټریکټ هیلث افیسر ډاکټر رحیم خټک وینا مطابق په ضلع کې د پولیو نه اغیزمن شوي ټولو ماشومانو تعلق د یوې سیمې سره دی چرته چې والدین خپلو ماشومانو ته پولیو ساسکی نه اچوي.
تختیخیر یونین کونسل ورته وایي لکی مروت دی او دا بالکل په باونډری باندې دی د بنو سره ټچ دی او دا هغه یونین کونسل دی چې د مخامخ بنو ضلع کې هم کیسونه را روان دي. د اوس تیر کمپین چې زمونږ تیر شو په دې کې هم موږ سره اوس هم 4800 ماشومان داسې دي چې هغې والدین چې دی هغې انکار کړی دی چې هغې ته د پولیو ساسکی نه دی میلاو شوي او دا دی ټایم کې د پروګرام دپاره ټول نه غټ چیلنج هم دغه دی.
ډاکټر رحیم خټک زیاتوي چې سیمه کې پولیو وایرس موجودګي او بیا د والدین انکار پروګرام دپاره لوی چیلنج جوړ شوی دی. دغه انکاري والدین قانع کولو دپاره صحت محکمې په شمول ضلعي انتظامیه هم ځانګړي ګامونه پورته کوي او د هر شعبې خلکو په مرسته انکاري والدینو ته د پولیو په اړه مثبت پیغامونه هم ورکوي. شاهین افریدی، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، پیخور.
پیښور کې پاتېږو. په پښتونخوا کې د حکومت لخوا د صحت د نوي قانون په ضد د ډاکټرانو لخوا له څو ورځو راهیسې احتجاج روان دی. ډاکټران سرکاري روغتونونو ته نه ورځي چې له کبله یې عام خلک له ستونزو سره مخامخ دي. د ډیوا ریډیو خبریال عبدالرزاق یوه سرکاري روغتون ته ورغلی او له عام خلکو او ناروغانو سره یې خبرې کړي دي.
جدا موږ د پیخور چکم لوی اسپیتال لیډرینګ اسپیتال دی چې ولاړ یو ډاکټرانو چکم دغه احتجاج باندې غی لاس پورې کړو چې اول په خیبر ټیچینګ اسپیتال کې بیا دغه نه پس د پیخور چکم حیات آباد میډیکل کمپلیکس او پرون چې دی په لیډرینګ اسپیتال کې دغه هړتال او دلته دفعه 144 چې دی هغه هم په اسپیتال کې نافذ و. داغه نه پس چې دی سکیورټی فورسز یا پولیس داغه د ډاکټرانو خلاف عملیات وکړل. نن چې دی په لیډرینګ اسپیتال به شمول د صوبې چکم ټول هسپتالونه دي هغه کې دغه مکمل سټرایک ته هړتال دی. ډاکټران نشته دي، صرف دغه ایمرجنسی سرویسز چې دی هغه ورکړل کیږي. دلته چې کوم مریضان راغلي دي هغه سره به خبرې کوو چې د ډاکټرانو د هړتال د وجنه دي څومره مشکلات سره مخ دي.
زم جی د ثوابین راغلي او د مونږ چې کوم دینو والده صاحبہ دا بیمار ده او مونږ راغلي یو نن زمونږ سلورم مرواز ده او دې دې کې د ډاکټرانو هړتال دی. پرون چې کوم دینو چې کوم تکلیف دی دې کې ملاو شو ځنې دوه درې مریضان هو پکې مړم شو او وسم چې کوم دی په دې اسپیتال کې دوه مریضان چې کوم دی قریب الموت لکه داسې د مرګي په حالات کې پراته دي او د ډاکټرانو چې کوم دینو نو پیډی ته نه مکمل هړتال دی. دا تکلیف خدا عوام ته تکلیف دی او دا هو سرکاري اسپیتال دی. د شورو نه چې کوم دینو په دې کې قسمه قسمه سہولیات دی پکې لکه په نیمه بیا باندې علاج کیږي ټیک ته لکه تکلیف پکی وی او چې کومه لکه غریب سړی خپل علاج پکې هغه په اسانه باندې کولی شي.
مونږ دې ډېرې شپ قدر نه راغلی او نن درې مورز ده او بیخي څوک تاسو هم نه کوي او چې چاله ورشو پر یادو کو هغه وی چې مونږ پارتالی او هغه نرس دی او کو ډاکټران دی او کارس دی. جی اڈو کی چوری پرات دی او نن درې مورز دا اغه تا پټیم نکیږي ورشه تاسو په خپل په میډیکل ها واټ کې وګوره په درې منزل کې یوازې زما بچی نه زده د ټولو بچو خبره کوم چې اغي ټول دغه سې کوتره پرات دی او داغي د پټه د یو شی سه تنظیم نشته او کتر ډېر منډه ترډي وې نو د نشې ستن کملو شین اغه خو مریض ته جی نقصان رسی.
دا موږ سره یو بلتنوم ولال دغه سره بوم خبرې کو خپل پیژنګلور سره وکي کم زنه راغلی او سمره وخت مو شو هسپتال کې.
السلام علیکم، زه جی د پیښور بهادر کلی رحمان بابا کلی زمانو متولا خان دی او زما پرون مور ته والدې ته د هارت اٹیک شوو او چیرالو نو هیڅ قسم بده نه ډاکټرانو او نه چرته کې نور څوک ډیر مشکلات وو.
د حکومت لخوا چې کوم دغه زور لګولې کیږي د ډاکټرانو تر طرف نه چې د اوم زور لګولې کیږي دغه هړتال چې دی جاری دی توسه غنې چې بیا د دې حل څه پکار دی کده دوانو طرفونو دغه سي زور چلیږي نو د دې بیا اصل نتیجه راځي مخه ته
ټول مطالبات منل نه دی پکار. هغه مطالبات کم پکار دي کم چې د غریب عوامو لپاره بنفات کیوي چې ډاکټرانو مفاد کې نیوي او د حکومت مفاد کې نیږي عوامو مفاد کې وي هغه مفاد یو منلی شي.
دغه خبرې تاسو د دې وریدل کوم د ډاکټرانو دغه سټرایک چې روان دی یا هړتال چې کوم دی پټول صبح کې داغه لوی وجه چې کوم د خیبر پختونخوا صبح اسمبلی کې دغه بل چې دی اول پیشه او چاغه ته آر اچ این ڈی ایچ اے یعنی ریجنل ہیلتھ اتارٹی اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتارٹی آغا بل چې دی آغا صوبائی اسمبلی کې پیش شوی او پرون چې دی آغا بل پاس شو پاغی باندې د ډاکټرانو لخوا چې دی تحفظات دی ډاکټران دا وایي چې سرکاري اسپیتالونه چې دی آغا صوبائی حکومت پرائیویټ کول غواړي یا شخصي کول غواړي دا غي د وجنه دي چې په احتجاج لاس پورې کړي دي. خو بل طرف ته کم صوبائی حکومت چې دی آغا دا خبره کوي چې دغه بل سره به احتیاطات چې دی آغا به لاندې سطح ته لاړ شي او دغه اتارټیز چې کوم دی آغا به د هسپتالونو ښه انتظام کوي دی به ډاکټران دغلته الي دغلته چې کوم سټاف دی آغا به الي ورسره چې کوم ډیوټیان چې دی آغا به ورسره ریګولر شي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ڈی ون نیوز پېښور.
و مور دل چې د ډاکټرانو احتجاج عام خلک له ستونزو سره مخامخ کړی دی. دا چې د پښتونخوا حکومت د ډاکټرانو د احتجاج په اړه څه وایي په دې اړه زموږ همکار رحمان بنیری د پښتونخوا د سیاحت له وزیر هشام انعام الله خان سره مرکه کړې ده.
د خیبر پښتونخوا وزیر صحت یما دا غي دا مطلب دی چې کوم خبر کوم نو زما داوا با چې کوم کوم دا غي بز ذمہوار یما
جی
دا خبر خپل هر ټاپ شو کوم کوم چې کله میډیا مخې ته کې نما چې دا کوم خبر دلته دا یو ټوله د ډاکټرانو کوي یا یو ټوله د میډیکل ورک فورس کوي چې دا ڈی ایچ اے او آر ایچ اے ریجنل ہیلتھ اتارٹی بل او ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتارٹی بل چې موږ کوم را پرون پاس کو د دې لوجې نه وا یا سیول سرونټس والا چکم سٹیٹس سے آبا افیکٹ کی گی یا بہ ہسپتالوں نہ پرائیویٹائز کی گی یا بہ فیسوں نہ زیادتی گی دا درے وان خبر غلطی ڈی ایچ اے او آر ایچ اے ایکٹ کے ایچر سے نہیں لکھ لی کہ ہسپتال بہ پرائیویٹائز کی گی دا ٹول پبلک ہاسپٹل دی دا ٹول چکم سیٹ اپ دے دا پبلک منی باندھی چلی گی لگیا دے دی ایکٹ نہ پس پمپ پبلک منی باندھی چلی گی دا ڈی ایچ اے او آر ایچ اے ایکٹ صرف دے دا پارا دے چی منگا دا ڈیولوشن آف پاور پاور چیز کم دا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سینٹرلائز پاور ہو امنگ ڈسٹرکٹس دا ریجنس دا ورکو چی زیادہ کوالٹی ہیلتھ کیئر خلقو تا ملاو شی او ون لائن بجٹ ڈسٹرکٹس دا ہیلتھ سیکٹر کی ملاو شی چی دوی مونگ تا محتاج نوی ما تا محتاج نوی سیکٹری ہیلتھ تا محتاج نوی ڈی جی ہیلتھ تا محتاج نوی اور دوی خپل فیصلے پا گراؤنڈ لیول باندے پا لوکل لیول باندے پا ڈسٹرکٹ لیول باندے خستیشی اور دوی سر پیسی بھی نو دسے کلت سے دوی لا دا ڈاکٹرانو ضرورت ہوئی کہ دوی لا دا میڈیسن ضرورت ہوئی کہ دوی لا دا اکوپمنٹ ضرورت ہوئی دوی با منگ نہ تپوس نہ کئی دویم دا دے مطلب دا دے چی دے کہ با بورڈز جوڑے گی چی کم کی با لوکل خلق انوالڈ ہوئی لوکل دا کمیونٹی خلق والنٹیئرز با بھی او آغا خلق با یو خو با اور سائٹ کار کئی چی اور سی کئی با آغا خپل ڈسٹرکٹ او ریجن کی چی کم ہیلتھ سیکٹر کی ایکٹیویٹی روانہ دا دویم باغی خپل ڈیسیجن ولی دا خپل دا گراؤنڈ ریالیٹیز مطابق نو دا لوکل خلق انوالمنٹ پا کرا والا دسی ایسا خبر نشتا دی دا ٹول رومر
ہشام سے تاسو ویل چی دا لوکل خلقو یا علاقی خلقو انوالمنٹ یا دا غو پا کے سارنا چی دا راوصل غوارے خود دی ڈاکٹرانو چی کمی خبری کردی دی حقا وی چی دا سی کولو سرا دی سرا یر دا چی پا دی کے با سیاسی مداخلت شروع شی
نہیں جی سیاسی مداخلت خود نہ ختم شو دا خود دوی بالکل الٹا خبر کئی لگا دے سیاسی مداخلت خو پس وی چی کلا ہر سا دا سیاسی خلق لاس کی وی دا بورڈ چی کم جوڑی گی اگے کے با ریٹائرڈ ایمیننٹ پرسنالٹیز وی چی ایکسپیرینس وی اگے کے با میڈیکل ورک فورس نا ریٹائرڈ خلق وی ڈاکٹرز بھی پکے نرسز بھی پکے پولیٹیشنز با پکے نوی نور با پکے ریٹائرڈ ججز ہم وی ریٹائرڈ فائنانشل ایکسپرٹس ہم وی پکے
ہشام صاحب دا سی ولی کوی تاسو تاسو حکومت دا سی ولی کول غواړي ہشام صاحب
نو مونږ وایو چې دا ہیلتھ کیئر سسٹم جی خشی دا ہیلتھ کیئر سسٹم چې مضبوط شي unless and until چې موږ لیجسلیټیو ریفارمز نه راوستي دا ایگزیستینګ سټراکچر کې دور ابیلیټی نشته چې دا هیلث کیر سیستم صحیح شي.
خو هیلث کیر تاسو کول غواړي خو بل خو ته مثال په توګه تاسو په او پی ڈی کې 15 روپے خلکو ورکولې اوس هغه 2500 ته ورسېدې یا رسیبا نو دا خو د هیلث کیر په غریب اولس باندې بوج نه لري هشام صاحب؟
دا جی ټول دروغ دي.
ها
سب علاج با مفتی کی ارزانی کی بغنی کی بنا دا خبر کو جو بار بار کو مل گئے ما چی دو پی ڈی پر چا پکم پیسو نندا ام پاگے پیسو پا دی ڈی ایچ ایر ایچ ای ایکس نا پسی زی موری سر دا خبر کو ما بلکہ من خوز دا کو لگیا یو دا پاکستان تحریک انصاف گارمنٹ 100% دا صحت انصاف کوریج ور کئی 100% پاپولیشن تا دے کال کے لگیا دے نو کا یو علاج ہے پر پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کے ملاوی گی او گران لی او پبلک سیکٹر کی آغا علاج نہ دے مویسر خلق ہوتا نو آغا پرائیویٹ سیکٹر علاج بم لا پروسیجر لا آپریشن بم دا تا مفت کی گی
د ولسمشر ټرمپ په ضد د پیلسوي مؤاخذه په ترڅ کې د یوکرين لپاره د صدر ډونالد ټرمپ ځانګړي استازي ل خپل څوکۍ استعفا ورکړي. تفصیل یې زموږ د همکار بختور شاه په ریپورت کې.
د یوکرين لپاره د صدر ډونالد ټرمپ ځانګړي استازي کارت وولکر په داسې حال د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړه چې په کانګرس کې د صدر ټرمپ په ضد مؤاخذه روانه ده. په صدر ټرمپ تور دی چې د یوکرين د صدر نه غوښتلی وو چې د سیاسي حریف جو بایدن او د هغه د زوی هانټر پلټنی وکړي. رپورټونه وایي صدر ترامپ په دغه کار غوښتل چې په راتلونکو صدارتي انتخاباتو کې د خپل مخالف امیدوار جو بایدن محبوبیت ته زیان ورسوي. د رپورټونو تر مخه د یوکرين لپاره د صدر ترامپ خصوصي استازي د جمعې په ورځ د بارنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سره د لیدو کتو ورستو د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړي. خارجه وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ لا په دغه موضوع څه نه دی ویلي. د صدر ترامپ په ضد د خفیه معلوماتو افشا کوونکي تن په خپلو معلوماتو کې د خاغلی وولکر نوم هم یاد کړی دی. په دغه برسیره شو رازونو کې د ده په اړه دا نیوکه ده چې د صدر ترامپ د ځانګړي وکیل روډي جولیانی او د یوکرین د چارواکو ترمنځ ملاقاتونه تابع کول. د دې رازونو په افشا کېدو سره کانګرس د صدر ترامپ مواخذه یا امپیچمنټ پیل کړی دی. د صدر ترامپ په ضد د پټو رازونو افشا کوونکي تن ویلي نوموړي د جولای په 15مه نیټه د یوکرين د نوي صدر نه کومک غوښتلی و چې د سیاسي حریف جو بایدن او د هغه د زوی په ضد پلټنې پیل کړي چې ورسره به بایدن د خپل ډیموکراتیک ګوند لخوا د صدارتي امیدوار لپاره کېدونکې زغل کې هم پاتې راشي او دغسې به د جو بایدن په څیر یو تکړه صدارتي امیدوار هم صدر ترامپ ته په راتلونکو انتخاباتو کې په مقابله کې نه وي. تیره ورځ کانګرس خارجه وزیر مایک پامپیو ته په رسمي ډول د پیش کېدو امر کړی دی چې د یوکرين په اړه برسېره شوي اسناد په یو هفته کې دننه کانګرس ته وړاندې کړي. په دغه امر کې د خارجه وزارت 15 چارواکي هم شامل دي چې د یوکرين په سر به په کانګرس کې اختونو پختونو لپاره وړاندې کیږي. د خارجه وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ په دغه 15 چارواکو کې یو د یوکرين لپاره د صدر ترامپ ځانګړی استازي کارت وولکر هم دی چا چې د خپلې څوکۍ نه تیره ورځ استعفا ورکړه. هرڅه که د کانګرس په لاندینۍ برخه یا هاوس کې مخالفه ډیموکرات ګوند د صدر ترامپ په ضد مواخذه پیل کړې ده او د هاوس سپیکر نانسی پلوسی ویلي صدر ترامپ د آئین سرغړونه کړې ده او هیڅوک هم د قانون نه اوچت نه دي ځکه نو د صدر ترامپ سره به احتساب کیږي. خو صدر ترامپ په ځان لګیدلي تورونه رد کړي او ویلي دي د هیڅ بدکار نه دی کړی او د کانګرس د استخباراتي کمیټې په مشر ایډم شیف یې تور لګولی چې د ټلیفوني خبرو اترو لیکل شوی پیغام یې په خپلو لفظونو کې داسې وران بیان کړی چې دی پکې ګناهګار ثابت کړي. نوموړي په یو ټویټ کې لیکلي شیف امریکایي ولس ته دروغ ویلي او په کار ده چې د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړي. ایډم شیف په کانګرس کې د صدر ترامپ په ضد د مواخذې پیل کېدو په وخت د هغه لیکل شوی پیغام پیښې کولې چې ګنې صدر ترامپ د یوکرين صدر ته داسې ویلي وي خو بیا بیا به یې ویل چې دغه د اصلي لیکل شوي پیغام په ضد یوه ټوقه یا ملنډه ده. صدر ترامپ د زیارت په ورځ په ملګرو ملتونو کې د امریکایي مشن د چارواکو سره د لیدو کتو په وخت ګواښ کړی و چې په وایټ هاوس کې کم چارواکي د پټو رازونو افشا کوونکي تن سره مرسته کړې ده هغه جاسوس دی او د جاسوس سزا به ورته ورکول کیږي.
له همدې سره زموږ دا سهارنۍ خبرونې پای ته ورسېدې. تر بیا چې مازیګر ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، مبارکوال میاخیل او د دې خبرونې پروډوسر کلثوم کاکړ ته اجازه راکړې. په څو شېبو کې تاسو په همدغه څپو د مشال ریډیو خبرونې اورېدلای شئ. ورځ مو نیکمرغه.